سلامونه ستړي مشه تاسو مخ غږله زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې په نیویارک کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسیون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کرې ډلې سره یو ځای دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چارې د پخواني جمهوري حکومت چارواکي نصیر فایق کوي، ویلي چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو او جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نوموړي پر خپل اکسپانې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیک او منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارټایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیټ سی آر خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا اړوند ریلیف او پاڼې د سیشن به پورا سپور کړی، هغه افغانانو چې په اسلام آباد لورپنډۍ او شاوخوا ولسوالۍ ولکه اټک کې ژوند کوي، له خپل کورونو د ایستلو، د پولیسو لخوا د زورونې، نیونې او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشتېدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پاکستان په وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون سهشنبه د مسافرون کې اورګاډي په یو بل پیخه کې یو کس مړ او و درش نو ټکان شوی دی. دا پیخه دوه ورځې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونې پیخه کې لږ تر لږه 240 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ییزو خدمتونو ادارې ویلي چې په پرونی پیخه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د ځای رسنیو لخوا په خبرو شوو انځورونو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینۍ برخه زیانمنه شوې ده. او د کرکټ لډګره دا خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ترنونو سکلونو کم عمره لوبډلې نن تانزانیا ته د نه وکټو په توپیر ماته ورکړه. د تانزانیا لوبډلې د تاس یا پچ په ګټلو سره توپهنه غوره کړې وو. د ټولو واړه په سوځېدو سره د افغانستان لپاره د 50 منډو هدف وټاکلی و. افغان لوبډلې وکولې شو د یو لوبغاړي په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلو بیا ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې دا چې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي. د پاکستان حکومت په هیواد کې پر میشتو افغانانو د ژوند کړې راتنګ کړې ده. د کډوال وایي نه هلته ژوند کولای شي او نه افغانستان ته ستنېدلی شي.
تن کې د حالت ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه شو ځکه شیخ نه د ماشومان د مسره
د دې کډوالو ستونزې په وړاندې در سره په راپور کې شریکي کړو. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام ویلي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلاوه د ناامنۍ تر ټولو لوی کړکیچونو سره مخامخ دی. دا چې ولې وړاندې به یې علتونه درته وایو. همدارنګه د افغانستان د هغې لوبې په اړه باندې چې پخوا خلکو ډېره ترسره کوله خو اوس ډېره کمرنګه شوې ده او هغه ګوډي پران باسي ده په اړه به هم د سره پور ولرو. خو دا چې ګوډي پران بازي څه ډول یو لوبه ده، څونه تارونه پکې کارول کېږي، د کابل اوسیدونکو یې په اړه وایي.
اشت زنجیری دا پکې ډیر خطر و، بیا اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سینارې شانت تار راتو چې هغه ته چن نمبر وي، دغه شان ته کې ګوري پرانو نه ول، سه پارچا، چار پارچا، پنځ پارچا، تر اف پارچا پرې
بلندی با پدر هم را سر جزئیات و آوری نور مطالب مشتمل تیم بارا.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
به هم ستری مشه زفری دسیالیم پا تخنیکی چارو که را سر قد تای روشانده د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ محدودیتونو ډیری کورنۍ له چتي مالی ناورین سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو پر لاسرسي جدي اغېز کړی دی. په دې نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیکسیار خبرداري ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالی ناورینونو سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغېز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا خارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمېر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو له ویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویرې لانه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دکاندار د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دلته خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تر راوځي پولیس والی نیسي هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولی دي نو خلک په عذابوي کورونو ته خلک راځي پولیس والا راځي زنانه وسره زنانه بوډوري ځان سره نو دلته که موږ نو مطلب د دې ځنه دکانونو څوک مطلب ډېر وخت کې نه سوا څوک نه اخلي په نیمه به څه چې بیخي د مال پیسې نه راکې راته چل مال پیسې والو دکان پرې ده ماته بل هلته وطن کې داسې حالات ته جمع دی کور نشته دی په خیمه کې اوسېدلی نو چې ځکه شیخ نه ماشومان دي مصر.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنه کړي چې پاکستان دی له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو لمخې په 2015 کال کې له 1,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1,50,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلی د غراز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمایزو چارواکو ته سپارل شوی چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیا او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي مخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لامل افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دی.
بل ته جسو هغه مکتب بند ک مشمان هم د شي سریله ګرځي دغه او به بند کړي د او تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بیماریانی چې او بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جسکی بیماریانی به خيږي ال ته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته صفه نه نشته ځین نشته ال ته خلک هم چې د توجه نور کوي نو دا ټول تفشونه د خلکو ته ډیر زیات رواني مرستې پیدا کړې چې باندې خلکو ته
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډې وډې کړې او خبرداري ورکړې چې ځانمنې کورنۍ لا جوړې بي وزلې ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار هم د کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې که مداخله ونه شي د افغان کورنیو مالي او بشري وضعیت به لا پسې خراب شي.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمنی د پارلمان سړنی موندنې ښیي چې د جرمنی حکومت له زرو زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه وخت د تلو په تمه هغه هیواد ته نه ورغواړي. دا د هغو 2000 افغانانو یو برخه ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال جرمنی ادارو سره کار کړی. نور تفصیل نور یاسنوري نه ورو.
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته جرمنی ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به لیږ دوی د بیا مشتیدو اجازه رد شوي دي. د جرمنی نوې اوسنا بروکر سایتونګ ورځپاڼې د سیشن بي پورس د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمنی کې د میشتېدو په اړه د پریکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې دغه شمیر افغانان له میاشتو یا کلون راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمنی کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمیر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمیر نور لکه د وکیلانو او خبرلارانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د زورونې له خطر سره مخ دي. د جرمنی د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته د کډوالۍ پر وړاندې د سخت دریځ سیاست د یوې برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وځنډول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه دي هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له می میاشت رئیس شاوخوا 1800 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. د هغه افغانان دي چې ډېری د جرمني په محکمو کې دوسیه ګټلي او جرمني ته د داخلي دوه قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د نورو 410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محکمو کې غور کیږي. د جرمنی د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکا د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړي. هغه نوې اوسنا بروکر سایتونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پریږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوي وي، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو مخه کله ساتي رادیو نوري د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی واي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلوه د امن هیوادونو په ټاله کې د بنسټ په یو تازه بیان کې پر ایکسپاندې خبر کړی ویل چې د تولیدونکو او مصرفونکو برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپاره له تر ټولو نامن سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په ایکسپان خبر کړي ویلي له 2000 کال را پدې خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت له سلسله نه زیات شوی، خدا کا چې بیا هم د حق اندازې سره نګدي نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موړی ویلی چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړېږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکیچونو سره مخ دی. د هیواد تولیدونکو انرژي له مصرفیدونکو انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونو له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومنه هي اوسیدونکو شیبا ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه کې لبه د مرغه موږ د ورځې اواز 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلې. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو لبه د مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته. ګرم بسازن.
د همدې خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د وی کارخونی مسول چنی غختل نومي پر راپور کې خبر شي، وویل د برېښنا کمښت کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډېر تاوان دی، ځکه زموږ اتیا سلنه کار په برېښنا ولاړ دی. بس کې یوازې تر یو نیم ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه کټ اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډېر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وي.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټ اخلي خو لګښت یې ډېر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفیږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسایني په وړاندې لوی خندونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تربیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانستیا او مدي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنی تولید د زیاتولو لپاره روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبیعي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډي هیواد نو سخه تامینیږي چې دې چاري افغانستان د برېښنا د پریکېدو او کمیدو پر وړاندې زیان غاله ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنی پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې د برېښنا بیا بیا پریکېدو د خلکو ورزنې ژوند ګډوډ کړي او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړي چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پریکېدو سره مخ دي چې د ګډمحاله او دوامدار حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا خي.
ل خبرونو ور اخوا
د کاغذ پران یا ګوډی پران الوزول لوبه په افغانستان کې په ځنګړي ډول پلاسمینه کابل کې لډیر په خاره حصی دود ده. د لوبه زوړ ځوان لري ل ماشومان نیول تر سپینګرو پورې د کاغذ پران او همدارنګ د ګوډی پران الوزول شوقیان شته. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د دغه ګوډی پران جوړونکي وایي چې اوس یې د پخا پرتلا بازارونه کمرنګ شوې دي. نور تفصیل سنا کاکړنا ورو.
کاغذ با د لوزول په افغانستان په ځنګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفری په وړه کچه لکوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنی چمن بابرا، کارتی سخی، مرنجان او بیبی مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځنګړي ډول په منی او ژمی کې او د جمعې په ورځو دا لوبه په ډیره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کم رنګه شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سږ کال کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کېږي. د کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلون یې کړی، فروشات کېږي خو ټول بهر ته ځي. امریکا، کاناډا، آسترالیا، جرمني دی خوازانو ته ځي.
د نوموړي په خبره د یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي. یو ګوټ تر 0 افغانیو پورې راځي. د زیاتوي کوم خلک شو ورته راځي، ډیری وایي ګران دي، نه یې شي اخیستلی. د یادونې ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه ولیکل چې پر یو شمیر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه اتیا سلنې ته تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانې مینی اوسیدونکی درې څلوېښت کلن خالد وایي اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه وو چې شیشه کېدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
چې څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیری دا پکې ډېر ښه تار و، بیا اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې نری شانتې تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویل. دغه شان ته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا تر اف پارچا پورې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډیر استفاده کیده. د خالد په خبره هغه مهال به چې پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډیر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې شپېته کلن دی په شپېته مل مریضه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول، په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړنګول. کله به چې د دوکاندارنه پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه ده. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر په تنګ و. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد آزادولو په موخه چې بیا به ډېرې پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازي معمولا په دوو کسانو کېږي. یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخني. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومیږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوی ده.
فایدیشی که وقت بودی پرانه اثر تمام کوچه آتار می دادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خانه و کوچی علی رضا خان و باقلی مردان ایران چشمک های گودی پرانم می شدن.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
داس از مکرا کلاس د رادیو نوورې په اصل کې چې نړۍ کې سری ته پرستر بلې د پرمختګ په حال کې د یو شمېر افغانان له هم دوتیز طبيعي شکسته باندې مراجعه کوي. دوی زړه رادیو ته ویل ډیر وخت د هډوکو د ماتېدو درد او د بدن د غړو وتلو لپاره شکسته باندې یاد دوی په خبره د سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کوي چې زینو ته یې ګټورې خو زینو ته یې بیا تاوانونه اوښتي دي. نور تفصیل ورزو د فیروزه عزیزی په دې راپور کې ورو.
که چې هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې پلار یې او وستای له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری یې د ده پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي.
شاید پنجاه تا بیشتر یا کمتر در روز
بیماری های مثل شکستگی باشه
پر 500 زیاد کسان رازی ده هاتو کماتی دلیا شکستگی که زایشری و تلی درکون استونز تنون پر زای کولو زینی اوکت محال ازلاتی دردون اول قلبی نارقه و پرتت انسان ده بدن دیر دردون او استونز درمله نکو چه دیره ده هاتو که او رکون و الوانوی زمان دیر کارون یو جلسه کیجی خوزین دردون دی چه باید ناروغ سوزل مراجع وکلی
یه شمیر عام افغانان پا زنگری توگه دولایتون و اسیدون که ویش کستبان تایی تک لسی زراحی سی پسی موکی دود دی او خلق دویلا بلو اقتصادی ستونزو یا دی سیهی مرکزون و دلریوالی لاملا د ستونزی پر محال پا زنگری جول ده هدوکو ده ماتی دو و تلو یا ملاز و بلیدو لپاره دی طبیبانو یا ماهرینو تورسی در انگار هر ولایت یو سیدون کی صادقان آزادی رادیو ته ویل
شخطا یا لاس یا بل پرک مگا وقتی دا پا دی خاطر وردی چی یو خود ترسی مسلکی داکتران نشتا دی بانستان خرکی دی غریب دی غربت زید دی پا دی وجه وردی چی بز دا 200 روپی پیس داخلی اول تا وردا پتای مطای لگه یا گیا و در شینا
دو روزگان ولایت اوسیدون که شفیولا وای که چه هم پا کلیکور که خلق شکستوان تا ورسی خدای خپل تجربه تا پا پام تنگار کوی که چه تا آسانتیا برابر وی خدا چه ده طبیب یا شکستوان پرسای دکتران تا مراجعه وکلی
ازمش پا کورو کلی که ازمش پا سیمه که دست پیش اما بین تا سیزی چه آقای مثلا دخل گلای سب شماتا سی آقای شکستوان تا دی شخصی زیوتا نوغه کله کله یو څه ګټه وی کی خود نو نور هغه د نه مال میږي نه وختونه بیا داسې راشي چې هغه لا پروت لري نو هغه وخت خو ډاکټر نه په اوس وخت کې دی کوم متخصصین ستاسو هغه د جره لپاره ډیر شو دي چې په هغه کس مخ کې کوم ضرر اډو کې لري هغه مطلب مال میشه مش کی ستبن نه مال میش د ټول څه زما وشتند دا چې باید هغه ته لاړ شي چې ستبن پر ځای باندې روښتن ته لاړ شي متخصص
خو د کابل خار یو سیدونکې به وای چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس اډو کې زوبل سبب او شکستبن ته به ولای و نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزه یې ورډېره کړې ده د نوم د نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
زمونږ کورنۍ غړي چې واقع شوي چې هغوی د لاس هډوکې زیانمن شوی بیا هغوی په شکستبان ته تللي دي او زما په اند باندې دا سمه پرېکړه نه ده ځکه شکستبان ته دومره وکړه چې هغه درد به یو څه کم شي په لنډمهالي ډول باندې اساسي لاس یا پښه یا کوم څه چې زیانمن شوی وي هغه په اساسي ډول باندې نه جوړېږي خو که چېرته څوک ارتوپیدي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څوک شکستبان بام ته لري هغه لاس یا پښه چې زیانمن شوی وي هغه هډوکی کوم مصرفی بیرته کوک جوړ سوی وي مجبور بیا ډاکټر ته لاړ شي نو هغه مصرف هم دوه شنبه کېږي
که ته هم شکستبان ته مراجعه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډیری شکستبندان آن د لسیزو تجربې لري خو داسې کسان پکې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپل سري ډول فعالیت کوي د اورتوپیدي څانګې ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان یې حل کړای سي خوب خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تګ تیروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پیښوونکې ده له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است صد فی صد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکسته من اشتباه
ارتوپیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشوهایده چه در شکسته من کار غلطی یا سمدی که چیری او غدو که ماتوی خوب ازای شوی نوی او سو که تزبیت کریشی هاوه که شکسته من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی او کچیر بیزایا او د ډاکټر په میاری توګه تشخیص کړی نه وي او شکستبان ته ورځي نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږدمهال او حتی د بدن د غړې د برې کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده
ډاکټر حسن زده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکستبندانو ورته د اکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولی یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې شته او ډیری وخت روغتیاپالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکی نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځای کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. خو کوم کسان چې شکستبان ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي، ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.